در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
در از یاد مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدون کتا سلام رنده کوم. در خبرونه پدیر برخه که در ازادی رادیوی مجلی پروگرام خبریگی خوله غمخ که پلند خبری برخه که باوری چه د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشری حقونو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی د خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې او سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایی او ځمکني بندرونه بیا پرانیستي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یې دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ډله کې 8 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو دو کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیا په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه کړې. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادې رادیو خبرونه اورئ. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي. دا خبر پرون د کویت د بهرنیو چارو وزیر ورکړ. د دوحې او ریاض په اړیکو کې کړکیچ او دښمنۍ درې کاله مخکې پیل شو. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصباح پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې خپل هوایي قلمرو، ځمکني او سمندري بندرونه له تېرې شپې وروسته د یو بل پر مخ پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې د هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو له قطر څخه درې غوښتنې لرلې چې د الجزیرې ټلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبي کوریا، یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلړون کې کشتی د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قتل خوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د کړولو په تور توقیف شو. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملک زاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اختارهایی که توسط
ده سپاه ده سمندری زواک ده گزمه ده قطو خبرداره یو تهل بعد مرغ دوی پامونه کرد او کختی ده ولایت ده قضایی مرجی پس پارختنه ونی ولشوه او ده بندر عباس او ده بندری عباس ده لنگرزای پر لور بوت للشوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. او د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي وینیسا بریټزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایي حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. لدې مخکې د ځینو شواهدو لمخې ویل شوی و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو هغه خی ځان وژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلن جولیان اسانج په 2013 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په 12 مواردو تورن شوی او تر تعقیب لاندې دی. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ادبي او کلتوري پروګرام ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان له شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم د موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود، بخاطر که
لمړی غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان په ناشه کوي لکه هدفي وژني. په دې برخه کې دی دوی ګډې څېړنې وکړي. بل مو دا غوښتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دې د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوریو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکو هیات له دریو شیزینه غړو سره په کتنې کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولیز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12 په قطر کې پیل شو. خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتونېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکی چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ راک له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، او سم سلطان محمد سرور ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
میل انلاین لیکي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبانو واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگټن په دې وروستیو کې د یو شمېر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کېني. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل انلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی، 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل انلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي، د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا درې میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي راډیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل انلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي، داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزه د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی، پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوري ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د یولسمې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریې او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د یولسمې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکړی یو نړیواله موضوع ته اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د کچل ورول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکارا سرغړونه وي. د اروپای ټولنې ویان وی دوی د ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیاتې دو په اړه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د مشر راپور ته پته مدي. ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د پام وکړئ د سالی محمد سالی راپور ته.
اروپایي ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
ke irani charwaki le da elan sara sam iqdam ukri da bal atomi talun sa khad iran sar ghadawana wa ganal shi ke da atomi waslo de paraghtia de manakawala pa barkha ke ba na wada awaqib ulari.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون لمخي ایران د لژو ایرانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی له 3-5% رسیږي او له هغه په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای شي، خو له 40% ایرانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پاره ولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هوادې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چاري پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خو اوس د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایډن چې په څو ورځو کې به لوړه کوي ویلي که ایران اصول رعایت کړي، خپل د بالستیک توغندیو پروګرام ختم کړي، د سیمې په نیابتي جګړو کې د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، واشنگټن تیار دی چې یو ور بیا اټومي تړون ته ستون سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مقصد 200 کاله د نیزه بازی ورزش کړی ده. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زپانه کې به لنډه کیسه کله واوري
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګنزو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګې وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګې وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغدی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسعود 200 کاله د نیزه بازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دې دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزش او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یا چا زوی پیدا وي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو ځایونه ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډیر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړې دي. تیر کال هم دوبی کې بدرې وایي رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دی په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
تاسی با د ډول او سونیلا نامه او غږ سره خامخا آشنا یې یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیلا خواږه غږه خوند اخیستی وي په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري
هنر جاج
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخوارایسه د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده ترجمه او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوړه بدرګه کوي ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خپل برخې بیا ل نای څخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې علا لري مثلا هندستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده مګر په هندستان کې رباب نه سر جوړ کړی ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی د یو کشور ثروت مدینه د ټول د گاوندی همسایگان علا لري معمولا ډول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رول دی
د ښاغلی قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایز سندرو اتان ل لارګیو تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وویل کیږي لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ لډیر لري څخه بدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی هغه د ډول او سورنی پاک لخپله د ځواني کیسره کوي
نهم یا اتم سنف کوم دا الکون ویل چې مونږ ته څه ډول سرنای سپتاو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسي کې پوښت غږ مې چالان دی ټول د مېرمنې دومونو ته وختل زه کتل چې شي نشته یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلم را وسیو ټول دا غول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول استفاده کړی دي اما سرنه هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنی هم غږوي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنی ډېر خوښ دی نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یې ځای کیږي او ساز اواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي
او سورنی د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي دا چې عام خلک په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتل دي
نو مې اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنی د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوښيږي اتن ورته څنګه نه کوي اتن ورته ونو کې د بل اتن چې ته خوند راکې ځکه خو ته وانه
اجلال ګل د کابل ولایت په شرخي اوسېدونکی یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نه ستونه مې خوښېږي بيخي د چا چې خوښېږي هغه اتنه ورته کوي هر څه کوي چې زه چې هغه واورم هغه واده ته م نه ورسم دا د هر چا خپل ذهن دی نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي
نوم مې محمد طالب ډول سره م امرا اوس دې په تړنه و بدلی به سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پی چپیا وړي داسې وخت راغلی چې په وسرک باندې واده روان ده ډول سره موږ ورته زموږ ته ایثار کړ چې ایثار کړی موږ ورغلی اتړ مو تکړه به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دولس هغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناستو زموږ همکار فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښ شي
تو کله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزمونه
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنی وهي څو کاله کیږي
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي
څو رقمه ډول وهل دې زده دي
داسې چای کړه وایم ټوله مخور
هر رقم
هو رقم
او سورنی به څنګه ده
او سورنی هم دغه رقم ده
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو هر رقم شي زمزمه کولی شي
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کوي چې هغه د تا ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري ښه تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کوي
یو سب پښتو سندره صحیح ده
بېخي صحیح ده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس مې زم هم دا
واور کړم زم سعیده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی
او او دا سورکیږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کې دا په خاور کې دا
خپلم ډول جوړولای شي
او او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شه
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سوري سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچې شنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لرګي نه جوړیږي اوس کې د لرګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چې لرګي نه جوړیږي
دا د تو کېږي دا غشګه کېږي دا رقم لرګي بس کله کله هغه لرګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر له بخار راغلی
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای دا سه چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم دا سه وو دا یو رقم دا
په خاني ډول خو کو دا اوسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شران کې جی تابلا او رباب دا سه شین کیږي تن خنکیږي
دي ده تن کیږي
او دې نه خیر تن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغی د ډول غږ البته خپې لګېدلی که څنګه د خپل پښتنه وکړو نوم دې راته کاکا
نوم یې اول خان
که داسې راته وایي چې تاسو دلته د ډول سورني غږ ته راغلی که کوم بل څه کار وکړئ؟
نه اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو د ډول شوقي وم ځکه لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده چا چې کار کړی نه هغه نه شي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته
د ډول شوقیان
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه دې ته هم ته اتڼ کولی
شې. زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره پنځلس نفره شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهي سوربی سره کېدلی سي. ډېره مننه ازوندی اوسې. خدای ډېر عمر درکړي.
خیر اوسې.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب از موږ یو شمېر اوریدونکي یا زموږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونزی کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وایم او تریغه وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم. یو رښتنه مې خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغه وروسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې یو طبیعي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونیوله. یعنی لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه د هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و. دننه شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکاموراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروفه شولم. ژورنالیزم سړی ډېر مصروفه وي، ذهن یې مصروفه وي. دویم مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه د کلي نه د هغه باغونو نه د هغه شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده د هغې نه زه رالرې شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه وه، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن
کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه دنده وه چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم
وو همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو یې پېژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوي صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ او مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم په سرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران په سرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان په سرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدار صاحب خدا خود در شاعرهای برخه شوه چه نظم دیری کلی ده شیر دیری کلی ده نصر پدی کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روسته از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورټ ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې
بیا تر پدرام پوری تر محقق او ڈاکٹر عبداللہ دا ٹول پوری کتاب کے سب تھی نو آغا می پتنزیہ انداز باندھی یا خاطری رکھس دی وہ لکھ لی
او نور ز خبر شو ایم چھ لنڈ کسیم دی لکھ لی
او لنڈ کسیم ہم لکھ لی آغا ہم تقریبا تنزیہ غلری بنائے چیتا تن زیادہ دیکھی نم تروز میں چاپ کڑی نہیں دیتا میں چاپ کڑے نہ دیما دا شیری ٹول گم نہ چاپ دزینو مسائل العمل میں بری ہی دی مال چاپ یا نہ کما نو دیکھی کتاب نم ہم چ دئی دا مسنجر انڈی والا تقریباً ٹول مکمل پورا دئی پیغی کے تقریباً دیر شلنڈ کسی دی تنزیہ نو هغه هم چاپ تا ماده ده خطرو سمی چاپ کرنه ده
من نه هم در سب ده فنکار ده برخی روسته شی بی دی نو ستاسی و غزل او هغه هم ده چه تر طول روسته وی چه ده ده تحولات و پا وقتی دیلی کلی وی
خواه ده یو غزل ده یو چو کالاولان ده میلی کری ده چومر خوب شوی چومر گران شوی ای جانان
چومر خوب شوی
چومر گران شوی ای جانان چومر درد سمرا درمان شو ای جانا ہم داتا خو د غژون کرا تخ کولای
ہم داتا خو
د غژون کرا تخ کولای ہم دات می ټول جهان شو ای جانا نور د زړه زما د زړه پزړه کی ووسی
نور د زړه
زما د زړه پزړه کی ووسی نور د زړه زما د زړه پزړه کی ووسی نور می سا کی را روان شو ای
جانا
حسی ژوند دی حسی منډی حسی حسی ہسی ژوند ہسی منڈے ہسی 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 ترا تا جانان شوی
اے
جانانا گور پوخ یما کا خام یما ہمدایم
گور پوخ یما کا خام یما ہمدایم
گور پوخ یما کا خام یما ہمدایم گور ترا سر زوان شوی
اے
جانانا
واہ واہ بے خوان دور ہمدر سے بیر منن
سلامت بیر منن کور مودان
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو د کیسې نوم کېلاله زرپانه
کېلا او وکلن انجلې کېلو ته وکتل لخوند ډکه ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلې وې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې قتل انجلې ورو ای وی کې لته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نرې لخته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلې مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې وی او بلې خوا ته روان ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوډه کوه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ یې په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک ویني ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده کمی دو در جنه خرچی کری ویستا ده انجلی کن لور ده و کتل نورو میو پلورون کو چغی و حلی او پل ورغا کی روان خلق ده میو اخیستو تور بلل انجلی خپل نیکتا و کتل او روی و بیل تولی چغی نوهی بودا چی غکڑا کیلی وخلی کیلی ارزان شوی در جن پچلوی اختوغانی دا وخت توخی واخیسته او غلی شو انجلی و پختل چلوی اختوغانی دیر روپی دی بودا هغی تا وکتل هو بچو دا پینزو دوده یو بایا دا نو دا کیلی با پدوم را دیر روپو خرچی شی بودا یو مسکا وکڑا ایوی او بلی خواته یو وکتل پتی تغکی و بایا اصلی با یه دیر شوغانی دا کدر جن پینزه وشترات جوری کری بیا هم پا گتک کیو خو گوره بچو دا تجارت ده بیا باورو رو راشتی تاو دا وقت یو تنکی زوان دا کراچه ایتر سنگ بدارید دنجل ایسترگی وزالی ده زوان دا کیلو بیاو پختلا بودا پا بیڑا و بیل چلویخ تاوغانی زوان روان شو بودا پا سینا رکڑا پینزه دیر راش دیش خو زوان یوی بلی کراچه ایتا و دارید او شی به ورسته ی پلاستیکی کچوڑا لکی لوڑا ککڑا. دنجلی پتندی که بناره ی گنزه پیدا شوا. دکی لو پلورین که تیه پکرکا و کتل. هغه پیسیش میره لی او تنده ی ورین کاری دم. انجلی یو غاک وابرید. در جن پچو مخ که تردی چی بودا خل خبرو تا جور دکلی انجلی پا بیڑا پا بیل پینزه ویشت. بودا هغی تا و کتل پسترگو که یو گسخ کاری دل سرانه وړل سړی دی وی پلاستیکی کڅوړې غوښتنه وکړه بوډا د خواست په ژبه وویل لویا کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي د نجلۍ سترګې وځلې دي په بیړه یې کیلو ته وکتل مخکې په نخه کړې کیلې یې ور واخیسته بوډا څه ونه ویل سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یو په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده هغې په غوسه وویل څه کوې دا هم کیلې دي میلمنو ته شرمایې که څنګه سړی کیلې په خپل ځای کې خودي او له ښځې سره یو ځای روان شو بوډا انجلۍ ته وکتل د هغې خوله ډکه وه سترګې یې نه راپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل بوډا یوه شېبه غلی و بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډ خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو ورېښمین
خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي تاسو ولکې چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو ته ډیر کوچنی وې حمزه بابا دې کتل او دغه رویه تاثر څه ډول و
بابا خو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی همدا سی هغه سره لوی محبت مو مین هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات په دانا انسانونو دا به په سلانه اورس کیده او هغه کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل دا سټی رازا سلهو شاعران باغی براتله په دغه بیروس کو کې وزه کې هغه کې به د محفل سما جوړیدله
په خپل باندې کله چې بابا ژوند دی او تاسو موسیقي کوله هنر کې کار کو د سکل شوی چې تا دا شعر ویلې دی او غمل ته ناست وی
بابا ته ما لایف یو سندر ویلې دی بابا چې زه وډو کې بابا زما پلار یو سندر ریکارډ کړو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دې من نشو او څه خوش قسمت هم چغل نشو
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مون تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پختنی ته کول زما پلار هغه زه کې بیا غې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نو وری نغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره دې من نشو ما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار ده من نشما حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خورا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار دی مر نشما دا مانا بابا تا
او بابا تا سور سو
بابا دا دیر زیاد خوشحال شوزی نزده کرم او چپی کرم او جب نیو نا بای لزگون را ترویست دا لسلو اغیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګه کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شعرونه به دی ویلي ډیر غزلونه به دی ویلي بابا به ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی به دی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوایم دی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کوم گوڑا چھے دہرے ڈڑے اتسا کے خوگائی بابا مزدہ تھا کم سے پتوے
دیر امان
کم طرف نراش
دیر امان خیرس
آزادی رادیوی مجلہ دا ہنر فرہنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غرور مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول اس جور نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې لپاسه راخبری شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تندے دسا ساتھی تریو شکاسو نہ سویو پتنگانو دیرے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو سویو پتنگانو دیوے